کوي، نو بیا می د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولن په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابر کړو، د هغې لارې می فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپل حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه، نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو. ځکه نیوکې زیاتې وي، موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې، عام د تعلیم، ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل، تقریبا شپږ استادان و راسره، چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپله اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و، نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش یخې و چې ته به ما له د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم، او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې، چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم، ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات وو. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ، چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو.
دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
دا چې خطر زیات شي، نو په همدې خاطر باندې ځکه هغه وخت کې چې دا حکومت سقوط کېده، نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخطارونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ماته اخطار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې، ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره، د اسلام دپاره خدمت وکړو، نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې، ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نشي تړلی، ما زه د خیر دپاره کار کوم، غواړم چې خویندې په یو ځای ته ورسوم. مال داسې تاسې تعلیم مخه نیسئ، مال لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم افتتاب شو، ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډوډ شو، هم دوه درې ورځې نه وو، بال دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت لږ خراب شو، بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښوستو سره د کتابتونه، تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ، او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي، مشکلات زیاتې ګورو، وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو، انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې. ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونی ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي، اور که ډېر زیات دردونکي حالات دي چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه، دغه خلک چې تاسو په ځابه ولاس تاسو ته تهدید کاوه، دوی مو قانی نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام چې سپیشلی کلمه لري، باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومت وو، دواړه مسلمانانو الحمدلله، که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو، د دې کلمې نه انکار کوو، موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو، که وظیفې کوو، که هر کار باید موږ کوو، موږ باید د اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو، داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا، زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما، خو هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي، په مدرسو کې به وي، دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونې نیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. خو بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکار سړی خپل خپل نظر لري خپل خپل فکر لري.
ماریا جان ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم، په دې ورستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چې پر حکومت باندې انتقادونه وکړي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دې غي شاید پاتې شوم، وغوی په اخر وخت کې په دوو برخو باندې وویشل شول، ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیه دندې ورکي او ښه معاشونه ورکي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشکل د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه اولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت ته هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به هماغه مدني فعالان چې حکومت په خپل ولکه کې نیولې ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې، ویل به چې دا خلک پیسې غواړي دندې غواړي د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همغه شو چې د وخت سره د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغه ډېر په بد نوم باندې یادېده، هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح لپاره کار کوو. بل پروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت پروستۍ وختونو کې، اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مهغه وخت د چارواکو یو پروژه و چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسی همدغسې و. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه و کړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل په سره، نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زموږ د حکومت د وخت د حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول، دغه غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د داسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلی په دینوم چې دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي عذاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو د سنوس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپله خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېر ډېر رونه لرو چې په ډېر جرأت سره د
حق غږ پورته کوي. سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي، دا ټول د همدغه فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې.